96 066 066 شما میتونید پیام تن به شماره هم به ما بفرستین. تشکر زیاد از اینکه تا حال با ما بودین. تا یک ساعت دیگر با همکارم اجمل آن باشین.
ډیر زیات مننه الله تاسو قدرمن ملمنې څخه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې افغان حکومت وایي په دې هیواد کې شخصي زندانونه نشته او هغه زندانونه چې د حکومت تر څارنې لاندې دي په هغې کې شکنجه نشته. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونه کوو. رپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي دي. د پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوځ په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په درېو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنګرونو تراتیا او هوایي بریدونه کړي دي. او پاکستانی چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او څلیرویشت کسانو د یرغمل کېدو خبره ورکړي. ریپورټونه وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې ډیر شپان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نه غوښتل نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل د ډنډي غوري د خواجه کلا سیمې په امنیتي پوسته کې موظف ډیر سرتیري د چهارشنبې په ماسخوتن د طالبانو لخوا کلا بند شوي و پرون ماسپښین د مجبوریت له مخې د طالبانو پر لیکو ورګډ شول. د امنیتي چارواکي زیاته کړه چې د سرتیرو د ژغورنې لپاره هیڅ راز مرسته ونه شوه نو ځکه له طالبانو سره یو ځای شول. د بغلان والي عبدالستار بارز دا مني چې طالبانو په ډنډي غوري کې پرمختګ کړی خو نوموړي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پرمختګ موقتی دی.
فقط در یک نقطه دښمن پیشروی دره کی و هم
دی وی دښمن یوازې په یوې نقطې کې پرمختګ کړی چې د ملي اردو لخوا یې حل تم مخنی ول شوی. موږ د دښمن د شومه او منفی پلانونو لښندولو لپاره څنګه پروګرام او جدي تیاری لرو. ویل کېږي چې د خواجه کلا د امنیتي پوستې له سقوط سره د ډنډي غوري وضعیت برخه د طالبانو لاسته ورغلې. په ډنډي غوري کې چې کابل ته د برېښنا د رسولو پایې پکې دي د افغان ځواکونو وسلوال او طالبانو ترمنځ جګړې له څور زورایسي یو ځل بیا زور اخیسته ده. د افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ورستي ریپورت په اړه دوی یو اربیا په دې غور کوي. د جمهور ریاست لخوا ویل شوی چې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی ریپورت خپور کړ چې په افغانستان کې هم د بشري حقوقو پر وضعیت په کې اندېښنه ښودل شوې. د جمهور ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال وایي د تیرو کلونو په مقایسه په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلي مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په مقایسه د بشري سرغړونو موارد خورا زیات راکم شوي. مینپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې دا هم رد کړه. نوموړي همداراز ویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاري په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي او زیاته کړې چې حکومت هیڅ چاته د شخصي زندان د لرلو اجازه نه ورکوي. په پام کې چې افغان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست نه وباسي. د امریکا غږ آشنا راډیو د ولسمشر د ویان د وخان مینپال لخلي وایي چې افغان حکومت به همداراز له امریکا څخه هم غوښتنه وکړي چې د حکمتیار نوم د تروریستانو له تور لیست څخه لرې کړي. د امریکا حکومت په 2013 میلادي کال کې د حکمتیار نوم د نړیوالو تروریستانو په فهرلیست کې شامل کړ. له دې مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال مشر عبدالخبیر اوچقون ویلي وو د سولې شورا له دې سره موافقه کړې ده چې د حکمتیار او د اسلامي حزب د جګپولو مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تور فهرست څخه لرې شي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې د سولې عالي شورا د حکمتیار له پلاوي سره د سولې د خبرو په بهیر کې په سلو کې پر څه باندې اویا مسایلو موافقه کړې ده. او پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې د امریکا پوست په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په درېو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنګرونو تراتیا او پورې هوایي حملې کړي. د امریکا د پوست جنرال چارلس کلیفلند وایي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر عملیاتو تمرکز ممکن دی ځکه د امریکا پوسته د کال له پایله د افراطي وسلوالو د ځپلو اجازه ورکړل شوې. نوموړي ویل چې د امریکا د پوځ هوایي حملو د داعش توان ته سخته ضربه ورکړې ده. د امریکایي جنرال زیاته کړه چې د حملو په سلو کې اتیا په ننګرهار ولایت کې چې داعش ډلې اصلي مرکزونه دي ترسره شوي. د د همدار ازیا تکړه هلمند ولایت کې طالبان لخوا د سقوط لګ د همدار ازیا تکړه چې هلمند ولایت د طالبان لخوا د سقوط لګ واخ سره نه د مخامخ شوې خو یادونه وکړه چې په دې سیمه کې حالات سخت. پاکستانی چارواکي وی په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږ پولیسو وژل شوي او څلور کسان یرغمل شوي. امنیتي چارواکي وی په یرغمل شوو کسانو کې امنیتي مامورین هم شته، خو زیاتوي چې دقیق شمیر دوی ته نه دی معلوم. د عملیات د ځنګله په منځ کې په یو ټاپو کې چې د چوټو ګینګ په نوم د جنایتکارانو د ډلې د مرکز په توګه کار ترې اخیستل کېږي پیل شوي او د یرغمل شوو کسانو لټون هم پکې شامل دی. پولیس وایي چې په دې عملیاتو کې د چوټو ګینګ څلور مشران وژل شوي. چارواکي وی د ډلې مشر غلام رسول په چوټو مشهور دی د پنجاب، سند او بلوچستان ایالتونو په پولو کې د جنایتکارانو د فعالیتونو مشري کوي. د پاکستان پولیسو د روان میاشت په لومړیو کې د پنجاب ایالت د راجنپور ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې د افراطي وسلوالو او جنایتکارو باندونو پر ضد عملیات پیل کړل. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې مشر ایران ته د امریکایي ډالرو د لاسرسي ورکول له هڅو سره مخالفت څرګند کړی. د استازو د جرګې جمهور غوښتونکي مشر پاول ریان پرونی وینا د حق اندیښنو په ثواب کې و چې د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره لا اتومي موافقې وروسته پر ایران د بندیزونو د لرې کولو له کبله مالي سرچینو ته د تهران د لاسرسي په اړه شته. ریان په واشنگټن خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر اوباما د ادارې لخوا ایران ته د امریکایي ډالرو د احتمالي لاسرسي له هر راز اقدام سره په کلکه مخالف دی. نوموړي د ایران او سوریې په وړاندې د اوباما د ادارې پر پالیسۍ انتقاد وکړ. ویل د اردن، سعودي عربستان، مصر او جرمني په ګډون د امریکا متحدان غواړي پوه شي ایا امریکا لا هم په دې لوبه کې شامل ده کنه. مخکې د اوباما د ادارې یو جګپوړي چارواکي ویلي وو ایران ته به د اټومي موافقې پر بنسټ د امریکا مالی سیستم ته د لاسرسي اجازه ورنه کړل شي. لاسادې رډیونه خبرونه اوري. په پام کې ده چې ولسمشر بارک اوباما راتلونکي اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاوو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. په دې اړه سپینې ماڼۍ پرون خبر ورکړه. ویل د امریکا ولسمشر به په سعودي عربستان کې د خلیج د هیوادونو په غونډه کې ګډون وکړي. د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د مبارزې په چارو کې د ولسمشر اوباما جګپوړي سلاکار پرون په یو ټلویزیوني خبري غونډه کې خبریالانو ته ویل د تروریزم پر ضد د مبارزې او د انټرنیټي ګواښونو په وړاندې د دفاع په اړه د خلیج هیوادونو د موافقې جزئیات به په دې غونډه کې څرګند شي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي یو سری سرتیری پرون د ناګورنا کرباخ په لنجبنه سیمه کې وشل شو. په دې سیمه کې چې تیره اونۍ بي ساري درنې جګړې پکې وشوې له اوربند وروسته د لومړني بشري تلفات دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل چې د پوځي افسر د خپل هیواد د سرحدونو د دفاع په خاطر وشل شوې. د ناګورنو کرباخ چارواکي چې ارمنستان ملاتړ کوي دا خبر رد کړي. وایي په ویلې دي چې آذربایجان غواړي د دې ډول ادعا او په خبرولو سره وضعیت نور هم خراب کړي. ناګورنو کرباخ کې د روانې میاشتې د پایل په درې ورځنیو جګړو کې څو تنه ووژل شول. د اپریل په پنځمه مسکو په منځګړیتوب په دې سیمه کې اوربند ټینګ شو، خو نه خطو دوام وکړ او د تیرې جمعې په ورځ هم دوه کسان په نښتو کې ووژل شول. خبرونه مولا اساده راډیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې موږ ګورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. افغان حکومت وی په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې ونیول. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د څرګندو شو اسنادو له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خای په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په برید کې لاس لرلی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د وژل شوو پولیسو وارثینو ته د کورونو د ورکړې سلسله پیل کړې. په دې اړه به هم ریپورټ ولرو. د ننګرهار د دینی عالمانو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د ډیورنډ کرښې اخوا ملایان په افغانستان کې د جهاد فتواوې د خپلو سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي. په هلمند کې سیلابونو د خلکو کورونه نړولي او خلکو ته یې تاوانونه اړولي. دا موضوع به هم وڅېړو. د فرا چارواکي وایي د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه چې پروژې په دې وروستیو کې لغوه کړي او پر ځای هڅه کوي چې په فرا ولایت کې د لمریزي یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. که وخت وزین نور ریپورټونه هم لرو. سوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. افغان حکومت وایي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته او زیاتوي چې حکومت د بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي لپاره د هیواد په عدلي او قضایي ادارو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي. افغان چارواکي دا څرګندونه وروسته لاغې کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ او په هغې کې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه وکړه. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
ارګوی په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات تر کار لاندې نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم اندېښنه ښودلې. په راپور کې پر ملکی وګړو د وسلوالو مخالفینو بې درېغه حملې او د ملکی وګړو او د دولتي مامورینو وژنه او همداراز د دولتي ځواکونو لخوا د نیول شویو کسانو شکنجه او له هغو سره ناوړه چلند په افغانستان کې د بشري حقونو عمده ستونزې بلل شوي. جمهوري ریاست په یو بیان کې د هیواد د ټولو ولایاتو د مرافعې د محاکمو د قاضیانو لرې کېدل په هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښېګڼې لپاره د اقداماتو د مثال په توګه یادوي او وایي د شکنجې د مخنیوي لپاره هم دولت د عمل یو ملي پروګرام جوړ کړی او د څارنوالۍ او نورو عدلي او قضایي ادارو لخوا یې د دې پروګرام د تطبیق امکانات برابر کړي. بیان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت راپور ته اشاره کوي او لیکي چې په دې راپور کې د تیرو دوو کلونو یعنی د 1991 او 1992 کلونو د وضعیت څیړنه شوه. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان میناپال وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون راغلی. ښاغلی میناپال ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د بشري سرغړونو موارد ډیر زیات رقم شوي او دا په دې معنی ده چې حکومت د بشري حقونو په مسله کې خورا زیات جدي دی. میناپال د افغانستان په توقیف ځایونو کې د شکنجې ادعا رد کړه.
په محبسو کې د شکنجې په اړه باندې دا کاملا مردوده و. ولسمشر د کار په لومړیو ورځو کې د ترخی پوله د زندان ته او بیا د ښځو د محبس ته لیدنه وکړه. دې په خاطر باندې چې ژبندي وګوري او د هغوی دوستي په اړه او د هغوی سره مخامخ خبرې وکړي د خپلو ستونزو په اړه دا ښکارندویي کوي چې موږ د محبسو وضعیت ته کاملا متوجه وي.
خود عف نړیوال سازمان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پر راپور کې د سرغړونو یاد شوی موارد تر ډیره رښتیا بولی. په دې سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي هوری مصدق ازادي راډیو ته وویل د افغان نړیوال سازمان باور لري او زموږ څیړنې هم ښیي چې نه یوازې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ملکی تلفات بلکې د افغانستان د دولت د دولتي چارواکو او د پارلمان د غړو لخوا بشري سرغړونې هم تر ډیره حده په افغانستان کې ثبات ته ګواښ کوي. په عین حال کې که څه هم د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی تلفات تر ډیره رقم شوي خو بیا هم د دې عملیاتو راپورونه موږ ته رسیږي. په تیره د هغو حملو چې د بی پیلوټ الوتکو یا ډرون په وسیله ترسره کیږي ارګوای حکومت د هیواد د اساسي قانون پر بنسټ په هیواد کې آزاد سیاسي چاپیریال او د ډیموکراتیکو ارزښتونو ټینګښت تجمن دی او ټینګار کوي چې په افغانستان کې سیاسي زندان نشته. له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال هم دراز وویل چې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لارې د هیواد په زندانونو کې د بشري حقوقو پر وضعیت پر لپسې څارنه کوي. خغلی میناپال زیاته کړه چې حکومت د هیواد په هیڅ برخه کې چاته د شخصي زندان د لارلو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د څرګند شو اسناد له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI خی په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پر دفتر د 2009 میلادي کال په برید کې لاس لرلې وي. د فارین پالیسی د مجلې د رپورت له مخې د اسناد په ورسوي کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا څرګند شول. په دې اړه به نور تفصیل د ملالی بشیر په رپورت کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد غیر محرم اعلان کړي چې وایي په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې پر کارکونکو د 2009 کال د حمله تر شا شاید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لاس وي. د فارن پالیسی مجلې د راپور له مخې دغه اسناد د 2009 کال د دسمبر میاشتې د 13 نیټې له حملو دوی اونۍ وروسته ترتیب سوي وو. اسناد د حقانی شبکې د عملیاتي کارکونکو او د پاکستان د استخباراتي ادارې د ناپیژاندو کارکونکو ترمنځ د یوې لیدنې په اړه راپور ورکوي. د اسنادو له مخې چې په چهارشنبه خپاره سول په حقانی شبکه شک و چې له آی اس آی سره به یې په اسلام آباد کې میاشتنۍ غونډې کولې او آی اس آی د دغو غونډو پر مهال حقانی شبکې ته د نامعلومو عملیاتو لپاره ناڅرګنده اندازه پیسې ورکړې وې. د پاکستان د آی اس آی لخوا د خوست د حملې تمویل نه دی تایید سوی او اسناد یادونه کوي چې یوازې د معلوماتو لپاره دی او څېړل سوي استخباراتي راپورونه نه دي. د افغانستان، پاکستان او سیمې د سیاسي چارو کارپو محمد تقی وایي د حقانی شبکې او آی اس آی ترمنځ اړیکې یوه څرګنده خبره ده، نو په دې کې د شک ځای نشته.
اسلام آباد خواوشا ډیره وو، هلته جرګې مرکې کولې. داسې مرکو کې دی ناست وو چې د کورمې په حواله یو جرګه وه. ما ته دا معلومات ذاتي چې ابراهیم حقانی او خلیل حقانی هغه کې ناست وو، او دا د دې کیبل نه وروسته د 2011 خواوشا خبره کوم تاسو ته. نو هغه کې د پاکستانی چارواکي موجود وو، هم فوجي چارواکي او هم سویلین چارواکي. بلکې یو میټنګ خبره ما ته د کورمې یو پخوانی د قومي اسمبلی غړي دا خبره کول چې هغه کې رحمان ملک د پاکستان وزیر داخله، هغه ته حاضر وزیر داخله هغه موجود وو.
د امریکا د ملي امنیت د ادارې لخوا په نورو خبرو سوي اسنادو کې ویل سوي چې اسلام آباد افغان سختریزو ته مالي مرستې ورکوي. ښاغلی تقی وایي د دې لپاره چې د آی اس آی د داسې فعالیتونو مخه ونیول سي، امریکا باید پر پاکستان اقتصادي فشار راولي چې د تروریستي ډلو تمویل بند کړي، او امریکا باید پر خپل بهرنۍ پالیسۍ له سره غور وکړي. په ورته وخت کې پاکستان له امریکا څخه میلیاردونه ډالر بشري او نظامي مرستې ترلاسه کړي دي. په دې وروستیو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې پر پاکستان اته F-14 جټ الوتکې وپلورلې. د جټ الوتکو د پلورلو د موافقې پر ضد په امریکا کې د کانګرس یو شمیر ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو غړو انتقاد وکړ او هڅه یې وکړه چې د دغه خرڅلاو مخه ونیسي. خو د اوباما ادارې د دغو الوتکو د خرڅلاو د موافقې ملاتړ وکړ چې ګواکې پاکستان دغه الوتکې د تروریستانو پر ضد په جګړه کې کاروي. په دې اړه چې امریکا پر دې هر څه سربیره ولې پاکستان ته دومره مرستې ورکوي، ښاغلی تقی وایي د سی آی اے او امریکا د دفاع وزارت دریځ د بهرنیو چارو د وزارت له دریځ سره لږ توپیر لري، ځکه چې امریکایي ډیپلوماټان ډیری وختونه د پاکستان پر خبرو اعتبار کوي چې ګواکې د افغانستان له لارې ورته د هندوستان له لاسه خطر پیش دی.
سټیټ ډیپارټمنټ باندې یو لوی سوال پورته کیږي چې تاسو دا کیبل استوي چې دا امریکایي ځواکونو باندې حمله ده، امریکایي خلکو باندې حمله ده، د امریکایي انټرست باندې حمله ده، صرف د افغانانو باندې حمله نه ده. نو بیا هم تاسو دا بار بار وایي چې پاکستان سره گزارو کې ولې گزارو کې پاکستان سره آخر څه د دلته خلکو ته دا خبرداري ورکوي چې پاکستان سره نیوکلیایي وسله ده او هغه به استعمال کړي. زما داسې خیال دی چې دا د سټیټ ډیپارټمنټ کمزورتیا ده چې 2009-10 نه دوی ته دا خبرې معلوم دي، او بیا دوی درې څلور کاله واغېسته. زما خیال دی چې 2012 کې دوی د حقانیان عالمی دهشتګرد یا عالمی ترګر تنظیم وګرځولې شو.
ښاغلی تقی وایي چې له تیرو څوارلسو کلونو راهیسې افغان حکومت په دې کې پاتې راغلی چې په افغانستان کې دننه د پاکستان د آی اس آی د داسې فعالیتونو پر ضد خپل دریځ روښانه کړي. دوی وایي افغانان هم باید د ډیپلوماټیکو لارو په دې اړه خپل ژغ پورته کړي او خپل جدي دریځ وړاندې کړي، ځکه چې ډیری افغانان د حقانی شبکې د حملو قربانیان دي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په یو شمېر سرګند شو اسنادو کې د سیاستکاري چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی په 2009 میلادي کال کې په خوست کې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی اے پر یو مرکز برید کې لاس لرلی وي. سموږ خپل اساده یې راډیو نو ورېدا ننګرهار دینی عالمان وایي د ډیورند کرښې اخوا مولایان په افغانستان کې د جهاد فتواوی د خپل سیاسي هدفونو په خاطر ورکوي چې د دوی په وینا دا کار د اسلام پر ضد دی. په دې اړه لسمی زموږ د خبريال شاه محمود شینواری رپورټ اورو.
په ننګرهار کې دینی علما وایي یو شمېر بهرني مولایان د سیاسي هدفونو په خاطر د جهاد فتوی ورکوي چې د دوی په خبره په هیواد کې خپلمنځي جنگونه د همدغو فتوو له امله روان دي. د حج اوقاف رئیس مولوي عبدالظاهر حقانی د چهارشنبه په ورځ په یوه جوړه شوې ناسته کې وویل دغه ډول فتوی اکثره د پولي هاخوا مولایان ورکوي. نوموړی وایي د شخصي او سیاسي هدفونو پر ضد دغه فتوی د اسلام پر ضد دي.
مونږ په خپل ولوسونو داغه کوو، د هغې په بیانونو او تقریرونو باندې چې افغانستان کې جهاد فرض ده، دا ټولې سیاسي فتوی دي، دا افغانستان خرابول غواړي، دا فتوا د اسلام خلاف ده. زمونږ اردو مسلمانان دي، پولیس مسلمانان دي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل د نظام د تقویت او پټولنه کې د اوسنیو ناخوالو د لمنځوړلو لپاره د علماو همکاري ډیره مهمه ده. نوموړي وویل په یاد ناسته کې ټولو علماو پریکړه کړې د هغو ټولو جنایتونو پر ضد چې پټولنه کې موجود دي خپل غږ پورته کړي.
ټولو وعده وکړه چې آینده کې به د منبر نه به د انتحار د اختطاف او همدغسې د ظلم او د نورو بدبختیو چې موږ سره مخ شو د دې خلاف به علما کرام غږ جیږي تر څو موږ وکولی شو خپل ولس ته درست پیغام ورکړو چې که چېرته څوک په دې بدبختیو کې شریک وي، څوک ورسره کومک کوي، څوک ورته زمینه مساعدوي، هغه په دې ظلم کې شریک دي.
د یو شمېر کتونکو په خبره دیني علما باید خپل مسؤلیت سرته ورسوي او پر هېواد تپل شوو جنګونو په اړه د اسلام نظره ولس آګاه کړي. د ویلو ده چې له دې وړاندې په لغمان ولایت کې هم دیني علما ورته ناستې جوړې کړې وي او په خپلو ویناوو کې په هېواد کې اوسني روان جنګونه د اسلام پر ضد د بهرنیانو جوړې شوې دسیسې یادې کړې وي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولای شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
دا افغانستان د کورنوي چارو وزارت د وژل شو پولیس وارثینو ته د کورونو د ورکولو سلسله پیل کړي. د دې وزارت چارواکو پرون ورځ د بیلابیل ولایتونو د وژل شو پولیسو 950 کورنوي ته په کابل کې د اپارتمانونو کلیګانې ورکړې او ویل چې دا پروسه به دوام پیدا کړي. یوسف خان زدرانی په اړه له کابل رپورت لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د ټولو وژل شویو پولیسو وارثینو د ستونزو حل ته پاملرنه وکړي. د کورنیو چارو وزیر تاج محمد جاید د پنځشنبې په ورځ د امنیتي منصوبینو وارثینو ته د 950 بابا اپارتمانونو د سپارلو په مراسمو کې وویل چې دا یو پیل دی، خو هڅه دا ده چې د وژل شویو کسانو ټولو کورنیو ته مرسته ورسیږي. ښاغلی جاید وایي چې د افغان ځواکونو وارثینو او معلولینو ته پاملرنه د ملي وحدت حکومت لومړیتوب دی.
دا لومړی ګام دی، خو موږ د خپلو وژل شویو سرتیرو وارثینو ته دا ډاډ ورکوو چې د کورنیو چارو وزارت به د ټولو وژل شویو کسانو کورنیو ته پاملرنه وکړي. موږ به له هر هغه امکانه ګټه واخلو چې زموږ په واک کې دي.
شپېته بابا دا اپارتمانونه د ایټالیا حکومت په مرسته د کابل په څلورمه ناحیه کې دغه وژل شویو پولیسو کورنیو ته جوړ شوي چې د بېوزلۍ ژوند لري او د کورنیو غړو شمېر یې ډېر وي. دا اپارتمانونه د پولیسو په ښارګوټي کې جوړ شوي، چېرته چې له دې وړاندې د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د وخت حکومت هم د پولیسو منصوبینو ته کورونا سپارلې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپارتمانونو شاوخوا 40 میلیونه افغانۍ مصرف راغلی او د بېلابېلو ولایتونو څخه د پولیسو پاتې شوي کورنۍ ورته د قره کشۍ پر اساس انتخاب شوي دي. په جګړو او بمونو د وژل شوي پولیسو کورنۍ وایي د حکومت له دې اقدامه خوښ دي. له دې ډلې یې دوه تنو احمد زمیر او میرمن روشن ازادي راډیو ته وویل چې په ولایتونو کې له نامنیو ځورېدل او په نوي ځای کې اوسېدو ته خوشحاله دي.
دا پروس کال په روزې په وستم باندې شهید موږ خوښ یو چې د شهیدانو ته دغلته منزل او کور یا تعمیر دی ورکړه.
د زوی له وژل کېدو مې 4.5 کاله تېرېږي. موږ ځمکه او کور نه درلود، په کرایي کور کې اوسېږو. له خدای مې د انګور لپاره همدا غوښتل چې د کور څښتنه سي او خپل ژوند وکړو.
افغان حکومت له کلونو انتظار وروسته دا لړۍ پیلوي چې له دې وړاندې د امنیتي ځواکونو اکثره وارثینو د خپلو کورنیو وژل شوو غړو ته پر وخت د نه پاملرنې شکایتونه کړي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مشر میرداد خان نجرابي وایي دا سال کې چې د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبل ارقام لوړ شوي، د کورنیو چارو وزارت باید د دوی کورنیو ته د پاملرنې لپاره ډېرې پیسې ځانګړې او ولګوي.
فراه ولایت ته د ایران څخه د برېښنا د واردولو پروژه په تیوروستیو کې لغوه شوه. ټاکل شوی چې دغه پروژه به روان لمریز کال کې عملي شي، خو اوس چارواکي وایي چې د ایران څخه د برېښنا د واردولو پر ځای به په فراه ولایت کې د لمریزې یا سولر برېښنا پروژې عملي کړي. نور حال دا احمد شاه فطرت پر رپورت کې ورو.
فراه ولایت د ایران څخه د 10 میگاوات وړدتی برق قرارداد په دیوروستوی کې د افغان چارواکو لخوا لغوه شوې ده. د فراه ولایت والی محمد اسف ننګوای دا قرارداد د ډیرو لګښتونو او امتیازونو له امله لغوه کړی دی. د والي په خبره د برق قیمت ایران ډېر لوړ ټاکلی و، همداشان د پروژې مالکیت هم د افغانانو سره نه و، او هر وخت چې ایران غوښتي وای نو دغه برېښنا یې قطع کولی شول.
دوباره په دې خصخصو چې یو خو یې قیمت لوړ و د دې ټولو عناصرو په برخه کې، چې یعنې قیمت یې څه د پاسه 50 میلیونه و، او برق هم قیمته و، او د دې کال په کال قیمت نور هم لوړېدو، او دا د لارې مسله چې ما یاده کړه، او مالکیت یې چې ایران درلود، نو هر وخت چې داسې وچ غوښتلو په هغه وخت کې بیبنده و.
له بلې خوا به د فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د برېښنا پروژې لغوه کېدل یوه ځای بولي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي د ایران څخه د برق د واردولو د پروژې په اړه دولت ډېرې ژمنې کړې وې او پر دغه ژمنو باید عمل شوی وای.
زه په دې باندې ډېر متاسفه یم چې ولې دا وعدې پر ځای نه شوې. فرایي ولس د برق د راویستلو لپاره حق یې دی، د فراه بند جوړول د فرایي ولس حق دی، او نن زموږ د ولایت سره د مور او د میرې چلند کېږي.
په همدې حال کې د فراه والي محمد اسف ننګ وایي چې ایران فراه ته په لوړه بیه برق ورکوي، او که دغه لګښت پر سولري یا لمریزه برېښنا ولګول شي نو د فراه ولایت په خیر دی، او ټول فرایان به د لمریزه برېښنا څخه په ارزانه بیه ګټمن شي. دغه په خبره لمریزه برېښنا د فراه ولس خپل ملکیت دی، او برق به یې هم ډېر ارزانه وي.
موږ د دې سولر پاور تفکر چې اوس مطرح شوی دی د دې استقبال کوو، دا ښه شی دی. برق ډېر ارزانه کېدای شي راځي، مثلا که د ایران برق په 8.5 روپۍ تمامېدو نو دا تر نیمې بیې لا ټیټ به را تمامېږي، تر دې هم لا ډېر ټیټ. دوهم اداره چې د دې مالکیت به زموږ وي، دا یې بل امتیاز، یعنې هغه عیبونه چې په هغه کې درلودل په دې کې دا ټول امتیازات بلل کېږي.
له ډېرې مودې راهیسې فرایي ولس ته وعدې ورکړل شوې د برېښنا خاوندان به شي، خو دغه موضوع تر اوسه نه ده عملي شوې. وبهیې داسې چې تر کله به د هغې پروژې کار پیل شي چې په ترڅ کې به یې کابو 12 میګاواټه لمریزه برېښنا فراه ولایت ته برابره شي.
په هلمند کې د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له امله د خلکو کورونو او مځکو ته زیانونه رسېدلي. ویل کېږي د سیلابونو او ورښتونو له امله تر ټولو ډېر زیان د شمال په ولسوالیو کې اوښتی، خو د نامنیو له امله د مرستندویو ادارو د سروې ټیمونه دغلته نشي ورتلی. په اړه یې له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
د روان مریض کال د پیل سره جوخت په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي دي، او د خلکو د کورونو تر څنګ د هغوی کروندې او شاړې مځکې خرابې کړې دي. د ناوی او نادالی ولسوالیو څخه لشکرګاه ته راغلي خلک شکایت کوي چې په سلګونه جربه مځکه او ګڼ شمېر کورونه د هلمند د سند اوبه وړي دي، خو تر اوسه مرستندوی ادارو ورسره مرسته نه ده کړې.
تقریبا 15 کور اوبه اوار کړي دي، وړي دي، یا یو ځای ورغلي ده. نیم سل جیپ مځکه سده کرنې مځکه خراب، کومه مځکه سده مځکه زموږ ده. سروې یې کړې ده، تللی ده، بل څوک نه دی راغلی.
اوبه مانځل تاوان سوړي دي، بل چې هغه ما تر وړي په مځکه ده، هغه یې وړي ده. غنم نو شاوخوا ټوله کښت کړ، غنم چې دغه ځای دی
دروان مریض کال د پیل سره جوخت د پیل سو ورشتون لامل دراوتلو سیلابونو د زیان د کیک شمیرې نسته، خو ویل کېږي ځانې طرفات نه لري. په هلمند کې د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس میرکلم زیدی وایي تر اوسه یوازې په ناوي او ګرمشیر ولسوالیو کې د اوښتو زیانونو سروې کړې ده. دا ازادي راډیو ته وویل په نورو سیمو کې د سروې ټیمونه کار کوي، او کله چې د دوی کار بشپړ شي زیانمنو کورنیو ته د مرستو د ویش لړۍ پیل کوي.
دغه اوسنۍ ورځو کې چې کوم هغه سیلابونه یا د هلمند د رود د اوبو د طغیان په سبب باندې د کجکي څخه شروع بیا د خانشین تر پایه پورې د هلمند د رود اوبه ډېرې سوي وي، نو خلکو ته سخت زیانونه اړولي دي. خصوصا هغه ولسوالۍ چې موږ سروې کوي لکه د ناوي ولسوالۍ، ګرمسیل او د مرکز شاوخوا، نو په دغو کې تقریبا د ګرمسیل ولسوالۍ 6 کوره کلی تخریب شوی دی، او زراعتي یې 1 شپږ کوره مځکې او زراعتي خراب شوی دی چې 1500 جریبه مځکې کېږي.
ویل کېږي د ورښتونو او سیلابونو له امله ډېر زیان په شمالي ولسوالیو کې دغه سیمو اوسېدونکو ته رسېدلی دی چې د هلمند د سیند تر څنګ موقعیت لري. د کجکي ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی عبدالله چې په دې وروستیو کې لشکرګاه ته راغلی دی، ازادي راډیو ته وویل سیلابونو د دې ولسوالۍ د اوسېدونکو سلګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکه د منځه وړې ده.
تقریبا په 100 کورونو باندې هلته د مابینه څخه وړي دي کاملا، او په 0 جریبه ځمکه وړې ده چې هغه کښت او زراعت د کاملا د مابینه څخه تللی دي، او په 100 جریبه ځمکه هلته کاملا د مابینه څخه وړې ده چې هغه د رود تل ګرځېدلی دي. چې هغه بالکل اخلاص شوی دی. خلک د مځکې تقریبا په تعداد د 300-400 کورونه به هلته کاملا د مابین څخه دي. حیوانان یې وړي دي په ځنګله کې، حیوانان ګرځېدله. داسې یو ځنګل و، یو منطقه وه چې کجکې سپلاکې و، هلته دغه بودګان دغه شړلې وه. هلته هغه چې دا رود راواوښتی په هغه ځنګله کې بند پاته شو. رود چې مونږ خو هلته نه دي راغلي، موږ د ولسوالۍ سره په جریان کې نو چې هغو کچېرې ایحت راته تعین کوي کوشش موږ په دغه باندې
په شمالي ولسوالۍ کې د ورښتونو له امله د پراخه زیانونو اوښتل مني، خو وایي د ناامنۍ له امله نسي کولی د سروې ټیمونه واستوي او د اوښتو زیانونو دقیقه پلټنه وکړي. د وروسته له څو کلونو وچکالیو لومړی ځل دی چې په هلمند کې د ډیرو ورښتونو له امله راوتې سیلابونه خلکو ته په ډیر اندازه مالي زیانونه اړوي. محمد الیاستی، اندازه دی راډیو هلمند.
و موجدل چې دا هلمند په ګڼو نام نه ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو له کبله راوتلو سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي، خو د سروې او مرستو ټیمونه د نامنویو له کبله سیمې ته نشي ورتلی. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. ریپورټونه وایي چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري کې 13 افغان پولیس له طالبانو سره یو ځای شوي. د بغلان یو امنیتي چارواکي چې نوی وخت نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته ویلي دي دا پولیس په یو سیمه کې له طالبانو لخوا کلا بند وو او د مرستې د نه ور رسېدو له کبله اړ شول چې د طالبانو په لیکو ورګډ شي. دا افغان ولسمشر دفتر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو سره د حساب کتاب لپاره د هیواد په عدلي او قضایي جوړښتونو کې جدي او اصلاحي اقدامات پیل کړي دي. په پام کې د افغان حکومت د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغواړي چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار نوم له خپل تور لیست څخه وباسي. پنټاګون تیره شپه اعلان وکړ چې امریکا پوز په افغانستان کې د نوي 2014 کال د پایل په دریو میاشتو کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر سنگرونو ترتیا او پوری هوایی بریدونه کړي دي. پاکستاني چارواکي په پنجاب ایالت کې د جنایتکارو ډلو پر ضد د عملیاتو په بهیر کې د شپږو پولیسو د وژل کېدو او د څلیرش کسانو د یرغمل کېدو خبر ورکړي. جنوبی کوریا وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا نن د دې هیواد د بنسټي ښودونکي ولسمشر د زوکړې د کلیزې په مناسبت د توغندیو یوه ناکامه ازموینه کړي. او په پام کې دا ولسمشر باراک اوباما راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان او د خلیج د نورو هیوادونو له مشرانو سره د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د وروستیو بریاو او په سیمه کې د امریکا متحدانو ته د دفاعي وړتیاو د انتقال په اړه خبرې وکړي. دوستانو، مخکې له دینه چې ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کړو، د دې خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د اسلامي هیوادونو مشرانو موافقه کړې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي. په دې اړه پرون د ترکیې ولسمشر خبریالانو ته څرګندونه وکړي. د اسلامي کانفرنس د 50 غړو هیوادونو مشران د ترکیې په استانبول ښار کې راټول شوي دي او د اسلامي نړۍ د بیلابیلو موضوعاتو په اړه خبرې کوي. احمد تکل په دې اړه ریپورت دراوري. ورپسې ځوان فکر پروګرام مهیروي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وای اسلامي هیوادونو موافقه کړي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې بل یو بل سره ګډ کار کوي او د پولیسو د ښې همکارۍ لپاره به په استانبول کې یو ګډ مرکز جوړوي. د اسلامي نړۍ مشران داونه په استانبول ښار کې راټول شوي څو د هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي کانفرنس د سازمان 50 غړي هیوادونه ورسره مخامخ دي. په دې ډله کې په سوریه کې د کورنۍ جګړې له کبله د بشري ستونزو موضوع هم شامله ده. اردوغان غونډې ته په خپله پرانیستون کې وینا کې وویل چې دای د اسلامي هیوادونو ترمنځ د داسې یو جوړښت د رامنځته کېدو ملاتړ کوي چې د تروریزم او نورو جنایاتو پر ضد په مبارزه کې همکاري پیاوړې او تنظیم کړی شي. اردوغان زیاته کړه دې نظر ته په پام سره د اسلامي کانفرنس د سازمان غړو هیوادونو د پولیسو د فعالیت د همغږۍ او د چارو د سمون په مقصد د یو تشکیل د جوړېدو لپاره د دوړاندیز ومنه. اردوغان چې هیواد به د دې سازمان درې کلنه نوبتي مشري ترلاسه کړي د پولیسو د دې ځواک د رامنځته کېدو د وخت او څرنګوالي په اړه جزئیات څرګند نه کړل. ترکیه له څو کلونو راهیسې د تروریزم پر ضد د هیوادونو ترمنځ د همکاریو د همغږۍ غوښتنه کوي او دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد پوځ له کورد وسلوالو یاغیانو سره د جګړې په حال کې دی. انقره او متحدان یې دا وسلوال تروریستان بولي. انقره په سوریه کې د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلاف غړیتوب لري او د ولسمشر بشار اسد له رژیم سره مخالفه او ځکه خو په سوریه کې د ایران په مخالفه جبهه کې ولاړه ده. د استانبول په غونډه کې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وینا وکړه او د مسلمانانو ترمنځ د نفاق پر خلاف څرګندونه وکړې. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې روحانی په دې غونډه کې وویل چې له دې غونډې څخه باید هیڅ داسې یو پیغام ونه وځي چې د مسلمانانو ترمنځ او په اسلامي نړۍ کې د نفاق باعث شي. د استانبول په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ګډون کوي.
د لوی څښتن تعالی په نامه دوستانه ښه راغلاست. د ځوان فکر خبرونه ده. د خبرونه یو ځل بیا هم بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې مو کوربه مجیب الرحمن حبیب زیم رسنه قدرمن ویلمانه په خبرونه کې حضور لري چې دوی به په خپل خپل ځان معرفي کې او وروسته به بیا پر دې خبرې وکړي چې تر څه حده له ځوانانو څخه په سیاسي فعالیتونو کې د اصحابو لخوا یا د ګوندونو لخوا مثبته ګټه پورته کیږي او تر څه حده له دوی څخه سوء استفاده یا عام ډول کوي چې منفي ګټه ترې پورته کیږي. په دې به خبرې ولرو. خو ته هر څه د مخه به ولمانه په خپله یو څه خپل ځان معرفي کړي.
فضل امین امینی د بلخ ولایت اوسیدونکی.
حبیب الله اکبریم د بلخ ولایت اوسیدونکی.
وحید ګل زهیر یم د بلخ ولایت اوسیدونکی. دغه موضوع ډېر جالبه موضوع ده. د ځوان د سیاسي شعور نه په نننی سیاست کې تر کومه کچه باندې هغې نه مثبته ګټه اخیستل او تر کومه کچه د هغې نه منفي ګټه اخیستنه ده. نو په اوسني وخت کې دغه سیاسي تحولاتو سیاسي بدلونو د ځوانانو فکر یو څه مخشوش کړی دی. بل دغه باندې د ځوان دپاره د کار د نشتون او د خارج ته د تګ دغه ناخوالې د دې لامل شوې دي چې د ځوان د پاکو احساساتو نه ناوړه ګټه واخیستل شي. ډیری دغه خلک چې په سیاسي کچه باندې د هغوی وړیا ځان یو سیاسي څیره مطرح کړي د اکثریت د ځوانانو د پاک احساساتو نه ناوړه ګټه اخلي، هغوی په منفي لارو باندې کاروي، حتی د ځان په ګټه باندې په لارینو کې استعمال شوي دي. دغې نه په اخوا باندې حکومت د دې دپاره د کار زمینه نه ده مساعده کړې تر څو ځوان ته کار پیدا شي، هغه تر څو له پوهنتونه فارغي. نو همدا لامل دی چې د ځوانانو نه په اوسني وخت کې د هغوی د دې په ځای چې د هغوی د انرژۍ نه او ځوان توان نه کار واخیستل شي، نو هغې نه اکثریت ته هغه ناوړې ګټې پورته کېږي، دې په ځای چې مثبتې ګټې ترې واخیستل شي.
اکثرا ځوانان په پټو سترګو دوی سره یو ځای کېږي. دې پوښتنې ته که ځواب ووایي،
څنګه چې زموږ ورور دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ځوانانو نه ناوړه استفاده کېږي، په هغه په سیاسي کې وي او که په روزنی ژوند کې وي، اول خو به زه صرف دا ووایم چې حکومت زموږ دپاره زمینه مساعده کړې ده د تعلیم، دا په دې باندې سترګې نشو پټولی. خو اما کم ځوانان چې فارغېږي، د هغو دپاره د کار کولو زمینه نشته ده. نو دا غټ لاملونه دي، ځکه چې یو انسان مجبور شي هغه خپل منفي اړخ ته کوشش کوي، د هغو نه چې غلط استفاده کېږي بیکار وي، د یو څو روپو لالچ په خاطر باندې چې یعنی هغه د خپل ژوند دپاره ورځنی خوراک څښاک مساعده کوي، د خپل کورنۍ دپاره نو ناوړه استفاده ته کېدلی شي.
او که دا راته وایي چې عذاب یا ګوندونه له ځوانانو څخه د پیسو په بدل کې ګټه پورته کوي او دوی ته د پیسو د ورکولو او یا هم د کار د زمینې د برابرولو وعده کوي، خو وروسته بیا دوی چې د ګوندونو سره یو ځای شي بیرته په مختلفو برخو کې ناوړه ګټه پورته کوي. ولې ځوانان دې موضوع ته نه دي ځیر شوي؟ ولې دوی په دې نه دي پوهېدلي چې که نن ورځ دوی دغه سپارښتنې دوی ته کوي او دغه ناحقه وعدې ورکوي، سبا ورځ دوی څخه ناوړه ګټه پورته کوي؟
ټول مشکلات د اقتصادي مشکلاتو د وجې نه کېدلی شي که انسان مجبور شي او هغه ته انسان کار څومره هغه پوه شي چې دا زما آیندم خرابوي، غلطه لاره ده. خو صرف د خپل د مجبوریت د وجې نه چې هماغه هغه ورځ د خپل یو د اقتصادي مشکل حل کړي یو څو روپو په خاطر باندې، لکه څنګه چې ما وویلې چې په دې خاطر باندې ځوانانو ته پاته ده، ځوانانو کې استعدادونه ډېر زیات دي، خبت باندې پوهېږي، خپل آینده باندې پوهېږي. خو متاسفانه چې وضعیت اقتصادي د انسان خراب شو، هغه هر اړخ ته اوړي، که هغه حزب د دې په ګټه وي که هغه د دې په توان باندې، لکه څنګه چې ځانان سبا په قچاقي لارو باندې ځي خاغه پوهیږي چې یعنی ما ته په لاره کې غټ مشکلات شته دی د مرګ سره لوبې کوي. خو دغه موضوع ده چې د اقتصادي وضع خراب وي هغه غواړي چې یوځی ته ځان ورسوي.
او تاسو که وایئ چې یوازې اقتصادي لاملونه سبب شوي چې ځوانان دا ګوندونو سره یو ځای شي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي. څنګه چې امینی صاحب وویلې یوازې همدغه اقتصادي ده او بیکاري لامل دی چې ځوانان ځي ګوندونو سره یو ځای کېږي یا ځوانان ځي خارج ته سفر کوي. نو زه هم دا تاییدوم چې همدا بې پیسېګي ده یا بې پولي ده چې یو ځوان کول یو ځوان د پیسو دپاره یا د اقتصاد دپاره چې یو څه روپۍ ترلاسه کړي نو هغه ګوند ته ځي هغه یو ځای ته ځي او هلته لاسه چې د هغه تر څو چې یو څه ترلاسه کړي.
د سواد د کچې ټیټوالی څومره منفي اغېزه لري دا چې ځوانان له ګوند سره یو ځای شي او بیا هغه له دوی څخه ناوړه ګټه پورته شي؟
که څه هم سواد نن سبا زه چې ګورم ټول ځوانان پوه دي سواد لري زده کړې کړي دي خو بیا هم دې کې شته ځینې ځوانان چې هغوی بې سواد دي نو هغوی په میدان کې پاتې دا هم لامل کېدلی شي چې هغه بې سواد دي او له ګوند سره یو ځای کېږي او هغه هغوی سره ملتیا کوي.
همدا پوښتنه کله تاسو څخه وپوښتمه چې ډېره نالوستي کسان له هسپونو سره یو ځای کېږي او بیا له دوی څخه ناوړه ګټه پورته کېږي هم په لارینونو کې تاسو د مخ ورته اشاره درلوده په نورو سیاسي برخو کې که یو لوستی ځوان له ګوند سره یو ځای شي د عقل کولی شي چې هغه د ګوند د تګلارې په لوستلو سره یا د تګلارې په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته کولی شي خپله موخه هم ځان ته وټاکي او بیا د هغو ته د رسېدو په برخه کې هڅې وکړي او په ګوند کې تر یو حده برلاسی واوسي نسبت هغه کسانو ته چې نالوستي دي.
ډېره ښه پوښتنه ده. نسبتا کسانو ته چې هغوی لوستي دي او په دې هغه کې لادینو کې برخه اخلي هغوی هم د دغه سیاسي چارواکو هغه ته چې د سیاسي ګټې ورته رسېږي هغوی ته هم نسبي ګټې رسېږي نو په دې لحاظ باندې هغوی هغه نالوستي ځوانان له ځان سره یوځای کړي وي او په همدغه لارو کې ځان سره کاروي. ډېری دلته زموږ په دغه سیمو کې اکثریت چې وایو تر 50-60% پورې ځوانان به لوستي وي ټول ځوانان لوستي نه دي یعنی د ښار تر دغه محدودې پورې اکثریت ځوانان لوستي دي. اکثریت ځوانان تر هغه د مکتب تر اومه تر اتمه تر نهمه لوستي کوي او د اقتصادي مشکل اقتصادي ستونزو له امله دوی بیا خارج ته ځي. اکثریت د دغې سیمې خلک ایران ته ځي د مزدورۍ دپاره. نو دا دغه د بېسوادۍ کچه تر ډېره په ځوانانو کې هم شته. ځوانان لوستي نه دي. هغه نالوستي ځوانان چې د دوی سره یو ځای کېږي نو هغه لوستي ځوانان دوی هغه یو قسم له د دوی هغه د احساساتو نه ناوړه ګټه اخیستې ده.
علاوه له دې چې د سواد ته نه لاسرسی او همدارنګه په فقر خبرې وشوې چې دوی یا اقتصادي عوامل سبب کیږي او یا هم بېسوادي سبب شوی چې دوی له ګوندونو سره یو ځای شي خو بل خوا بیا موږ د داسې کسانو شاهدان هم چې دوی لوستي کسان دي زده کړې کړي ټوله کچه زده کړې لا هم په سپونو کې ګوندونو کې فعالیت کوي او تر ډېره له دوی څخه منفي استفاده شوې ده. ولې
تقریبا د دې لپاره چې همدغه ګوندونه دي چې یو څه نسبي مادي ګټې دوی ته رسولې دي دا ګټه دا ده چې په هغه ګوند کې ده ته یو کار پیدا شوی دی همدغه یو ځوان ته کار پیدا شوی خو دا لس ځوانان نور په همدغه ناوړه فکر باندې له ځان سره لوبوي په همدغه ګوند کې هغه هم نالوستي وي اکثریت یې که لوستي هم وي نو هغه یې له ځان سره هغې ته یې دوکه ورکړې ده په همدغه ګوند کې ځکه هغه نسبي مادي ګټه یوازې شخص ته و خپل منفعت شخصي منفعت دی چې ده ته رسېږي نو هغه نور ځوانان یې له ځان سره له لارې منحرف کړي دي اړولي دي.
امین صاحب که تاسو وایئ چې همدغه عوامل څومره سبب شوي چې ډېری ځوانان په شمالي ولایتونو کې له مخالفینو سره یو ځای شي او د خپل هیواد د خپل ولس د خپلو خلکو پر وړاندې وسله په اوږه واچوي؟
بالکل څنګه چې ظهیر صاحب اشاره وکړه د ځوانان که باسواد هم دي چې هغو نه ناوړه استفاده کېږي هغو ته یو محدودیت په هغه ګوند کې ورکړی شوی چې هر ګوند ډېر یو محدوده صلاحیت ورته ورکړی او هر انسان خپل دوستان لري انډیوالان لري نو د هغو نه یعنی ناوړه استفاده دا کوي چې ته یعنی تبلیغات زموږ د ګوند دپاره یا زموږ د مافیا دپاره وکړه. نن سبا که په افغانستان کې موږ وګورو زیاتره دا کارونه چې څوک کوي سواددار پکې ډېر شامل دي هغه سواددار دي چې پخوانی فکرونه او پخوانی همغه سوچونه په ذهن کې وي هغه هیڅ کله نه غواړي چې یو جامع ته پوره یو مرسته وکړي یا واقعا کومک وکړي. لکه څنګه چې موږ شاهدي ودیدیم چې ډېر خلک نن سبا په نشه یي توکو باندې بوخت دي، لکه پوډرز کوي یا اپیم وخي یا تاریک وي یا چرس وخي. زه په دې مطمئن یم دیو ته چې چا دا زمینه مسایده کړې ده، د یاتمن د یو ګوند پورې ماډل لري، حکومت پورې ماډل لري، او ښه په دې باندې پوهېږي چې دا زما جامع ته په نقص باندې خو صرف د یو څو روپو په خاطر باندې دا کارونه د مخې ته بوزي. کله چې انسان مجبور شي هغه قتل هم کوي، غلام کوي، او بیا چې داسې یو چې دا داسې پوه شي چې زما په خپله اوګه باندې وسله چې زه ته بیرته د ځان دفاع کولی شم، هغه هم د دغه پیسو په خاطر باندې ښه پیسې ورته ورکوي. که هغه ار ګوند دی، که هغه څوک کنن سبا چې څنګه په افغانستان کې موږ وینو څوک د داعش په نوم باندې دي یا د طالب په نوم باندې یا بله ډله، دا ټول سپورټ لري، د شانه سپورټر یې ښه قوي دی، ښه معاشونه ورته ورکوي، زمینه ورته مساعده کړې ده، نو هغه مجبوره دی دغه ټوپکې په اوږه کلی دی، د خپل ځان دی که خطر وي او که بل وجني، نو هغه د خپل مجبورۍ نه هغه کار کوي. که یو انسان وږی وي او هغه په دې پوه شي چې دا بل مور دی او زه کولی شم چې د دې نه دا یو مړۍ روټۍ واخلم، نو که هغه که په زوري که په خوښۍ چې مجبوره شو نه پرېږدي دی هغه ته اخلي دی نه.
له تاسو څخه مننه. په بلخ ولایت کې هم دغه مسله محسوس شوې ده، په کومو کومو سیمو کې ډېره احساسو پاند د اقتصادي لاملونو له وجې ځوانان له مخالفینو سره یو ځای شوي وي، او په کومو کومو سیمو کې ډېری دوی فعالیت کوي او په نامه یې لاس وهي؟
لرې پرتې سیمې چې دي د ولسوالیو نه دلته ډېر ځوانان دي، ځکه دولت ورته زمینه نه ده برابره کړې. د مخکې په همدې خبرې وشولې او د مخالفینو ورته ښه زمینه د پیسو دپاره برابره کړي، دوی ته پیسې ورکړي او دوی ته وایي چې موږ تاسو ساتو. نو په ولسوالیانو کې ټولو اکثره ولسوالیانو کې د بلخ ډېرې ځوانان تللي دي وسلوال سره یوځای شوي دي.
په اقتصادي لاملو خبرې وشولې، خو دولت هم ځینې داسې زمینې برابرې کړې لکه له ملي اردو سره یو ځای کېدل، دا کارونه هم د پیسو په بدل کې ترسره کېږي او دولت هم پیسې ورکوي، خو ولې د دوی هغه جاذبه یا کشش نسبت دولت ته مخالف ډلې ته ډېر
ځای پوښتنه وه؟ دا ډېرې ځوانان هم د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي او د ملي ثبات دغه هغې په غاړه باندې اخیستې ده چې د تمامیت د افغانستان د ځمکې ارضي تمامیت وساتي، د هیواد او د خپل هغه مقدساتو نه ساتنه وکړي. دلته په دغه کلو کې ګورم چې ډېرې ځوانان د دغه ځای نه په دغه لیکو ته د پولیسو د اردو دغه لیکو ته ورغلي دي. چېرته مړ شو په هلمند کې مړ شو، چېرته مړ شو په قندهار کې.
وسلوالو سره یو ځای کېدل هم ډېر خطر دی، تر ډېره حده خطر، ځکه کورنۍ هم د دولت له لوري د ګواښ لاندې ده، دی خپله د ګواښ لاندې ده، خپلو خپلوانو د ګواښ لاندې دي، سیمې ته راتګ حتی د شپې په پټه راځي کور ته. ولې نو نسبت دولت ته د دوی هغه جاذبه د مخالفینو سره د یو ځای کېدو په اړه ډېره
سمه ده؟ خو دا په همدغه سیمو کې فرق کوي. هغه سیمو کې چې د هغوی د نفوس ډېر دی، د مخالفو نفوس ډېر دی، هلته دوی هماغه کسان چې د دوی د نفوذ د لاندې دي هغوی سره کار کوي. یعنی داسې کسان پکې نشته چې دلته د حکومت نفوذ وي او د هغوی سره د کار وکړي. ډېر کم داسې پیدا شوي وي چې هغه سیمو کې د حکومت زور وي، د حکومت نفوذ وي او د هغه ځینې د هغه ځوانان لاړ شي او د مخالفینو سپونو کې دې ورګډ شي. ډېری هغه ځوانان دي چې هماغه هغه سیمې دلته بیا د حکومت د پاتې راتلو هغه سیمې دوی نه دي پاکې کړې په پوره ډول باندې، نو هغه ځوانان چې هلته پاتې کېږي د هغوی دغه سر رسوخ د هغه نه لاندې راځي تاثیر نه، او د هغوی سره یوځای کېږي، هغوی کوي سپورټ کوي او ورته هماغسې زمینه مساعدوي.
امین صاحب، د ګوندونو ترمنځ رقابت څومره سبب شوی چې ځوانان له پرمختګ څخه پاتې پرېږدي؟ او ډېری ناوړه رقابتونه موجود دي، مثلا په دولت کې یو ګوند برلاسی دی، بل ګوند ته یا د هغه ګوند غړو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي، یا د اقل تبعیضي چلند په دولتي ادارو کې هم دغه ګوند کسانو په وړاندې، حتی په بلخ ولایت کې مشاهده نیو چې موجود دی. نو دغه عوامل ستاسو له دیده څومره ستونزمن مسایل دي او تر څه حده دولت ورته رسیدګي کړي؟
دولت زمینه مساعده کړې ده د کار دپاره، ډېر ښه ټریننګونه ورکوي د هغه ځوانانو دپاره چې هغه غواړي د اردو سره یوځای شي، ملي امنیت سره یوځای شي، پولیس سره یوځای شي. خو بدبختانه زه دا ویلی شم چې نن سبا چې کوم وسایل او کوم اسلحه زمونږ د اردو سره ورسره ده هم مسله یې نشته د استعمال دپاره. په طور د مثال په یوځي باندې مخالف لاس نه پره حمله کوي، زمونږ بسته اردو په شاتم بیږي، وجه صرف غټه وجه دا ده چې هغو ته خو یو مهمات په هغه ځای کې وجود نه لري. که مونږ د هلمند یو مثال ورکړو، د بعضي ولسوالۍ نه چې مخکې مې پیره سقوط وکړه، ما خپله د ویډیو ولیدله چې مخالف له ساحې ته را رسېدلی نو چې د ملي اردو سرتیرو عقب نشینی اختیار کړه او خپلو پوستو نه پشا باندې لاړه.
دغه مسله چې تاسو ورته اشاره درلوده، فکر نه کوم چې د روحیې د کموالي له امله وي. تر ډېره حده اندونه موجود دي چې د سیاسي لوبو له امله یا هم د سیاسي برخوردونو له امله یا هم د سیاسي منفعت له امله چې د دوی مشران یې کوي، دوی مجبوره کېږي دا کار ترسره کړي.
بالکل، دوی ته چې کوم شی ورکول شوی صلاحیت یې نشته دی کنه. اوس به دوی ته یې ورکول شوی پوستا چې د دې امنیت هر څه ستاسو په غاړه دی، خو چې کله بیا داسې یو موضوع ده پېښېږي، دا خپل یو مافیایي خلک پکې نوتی دي. څنګه چې تاسو د ګوندونو خبره وکړه، کېدای شي هلته مختلف دوه درې ګوندونه واوسېږي. کوم چې مخالفه ډله ده هغه د یو ګوند ورسره کار کوي، کوم چې دولت ډله ده دې کې بل ګوند کار کوي. هغه غواړي چې یو بل په دې حالت باندې د ځوانانو په واسطه باندې یعنی ضربه ورته ورکړي. او بل څنګه مې چې ویلې چې اصلي دې سره شته دی، مرمۍ نه لري، ټانګ ورسره دی، دغو دپاره دی خپل مرمۍ واقعیت نه لري چې دې ډېر دوام دی یو جنګ کې دوه درې ساعته د هغو مخالفینو سره داسې وسلې وي چې هغو سره په
په ملکي برخه کې مثلا مثال که ورکړو، تېره ورځ هم دلته مشرانو ویل چې په بلخ ولایت کې هم تک حزبی حکومت حاکم دی او نور حزبونو کسانو ته د اقل هغه ټولنیز خدمات نه وړاندې کېږي، او که وړاندې کېږي هم د تعبیز په چلند او تبعیزانه چلند ورسره ترسره کېږي، او نسبت هغه کسانو ته چې مقوګون واکمن ګوند ته مرتبط دي دوی ته د خدمات نه دي موجود. دا تاسو تر څه حده تاییده وایه؟
نو به دومره ویم چې یوازې په افغانستان کې که نن سبا موږ وګورو پوره امنیتترینه ولایت د بلخ ولایت دی، او واقعیت چې کومې پیښې چې په نورو ولایتونو کې کېږي دا الحمدلله تر اوسه پورې نه دي شوي. په مزار شریف په ښار کې وي که په اطرافو کې وي، اوس د بعضې ولسوالیګانې دي چې هغه خطر سره مواجه دي، خو داسې نه چې د سقوط په حالت کې وي. مخالفین کوشش کوي چې حتی د بلخ ولایت نام نه کی که هغه د یو ویزه په واسطه باندې یا د یو بلې ډلې په واسطه باندې، مخالفې ډلې په واسطه باندې. ما چې څنګه ویلې چې د مختلفو ګوندونه د مختلفو ګروګانو سره دي، هر ګوند ځان دپاره یو داسې ګرو د ښکلي. څنګه چې په مزار شریف کې هم تېر وختونو کې لږ داسې مخالفت د یو دوه ګوندونو ترمنځ پیدا شو، خو خوشبختانه په صحیح طریقې سره حل شو. کم دغه ونو شپه هغه کې چې موږ کتل زیاتره ځوانانو اشتراک کړی و، که هر وخت داسې یو مشکلات پیښ شي او زموږ مشران که چېرته خیر وي او د خپل یو جامع دپاره غواړي چې یو صلح منځته راشي، باید د خبرو د لاروال شي نه د جنګ د لارې. اوس که زه چېرته خپله ووایم چې د ډېر رئیسان لکه د 2004 کال یا د 1903 یویم نه، ما په مختلفو ځینو کارونه کلي، زما سره خو دا چلن نه دی شوی. او دې باندې زه تاسو ویلی شم چې شته دی، داسې هم نه دی چې سل په سلو کې وي، شته دی هر یو لکه څنګه چې مختلف قومونه په مزار کې زندگی کوي، داسې د خپل نجات پرستۍ ته خلک ترجیح ورکوي نسبتا د نور.
او دا د ګوندونو د فعالیت پر اساس دی؟
دې که طبعا دا زه ویلی شم چې د ګوندونو دغه ډېر غټ رول لري. که په یو ځای کې د یو ګوند نفر کار کوي، طبعا د هماغه ګوند نفر که هغه بېکار وي هغه ته زمینه مساوي ده، وي په ډېر اسانۍ سره نسبت د دې که د بل ګوند راشي. که چېرته په خپلو کې یو دوه ګوند مخالف وي، نو اتمن که دغه یو مخالف ګوند چې هغه پوه شي چې دا د دې ملاتړ دی، نو هغه ته زمینه نشي مساعدېدلی.
اکبری صاحب، که تاسو وایئ چې په بلخ ولایت کې په خاصه مزار شریف کې تاسو هم له داسې ډول کومې ستونزو سره مخامخ شوي وئ چې په دولتي ادارو کې نسبت هغه کسانو ته چې د همغه ګوند یو کس پکې واکمن وي یا مسؤول وي، دغو کار مخکې ترسره شوی وي او ستاسو کار په مختلفو بهانو ځنډول شوی وي؟
دا ښکاره خبره ده چې په هر ریاست کې یا په هر شعبه کې چې یو کس اوسېږي او هغه یو ګوند کس اوسېږي او هغه واسطه ولري، د هغې کار مخته کېږي او هغه تر هر څوک چې اوسېږي هغه به شاته ولاړ. زه خپله زما فکر کوم یو نوي کې و، که څه وخت و زما لږ زره ستونزه وه معرف کې، نو ما کتل په اساس ته هغه راق چې پیژنګلوي لري یا هغه د ګوند له لارې نه یا هغه د خپل شخصي ګټو له لارې چې پیژني، هغه له ما نه مخکې کېږي او زما کار پاتې کېږي. یعنې تر دوه ورځو پورې هم ځنډېدلی. دا ډېر د ځینو دفترونو کې ځینو رسمي زینو کې دا کار دی
بخیر اته یغه بورسی چې له بهر څخه راځي باید مسلین ته ورکړ شي. دلته خاصا په بلخ ولایت کې وی چې ترکیه مشخصا خبرې پرې وکړو خبر به طرفانه خبرې دي خو د خلکو په خبره یعنی د ځوانانو د شکایتونو پر اساس موږ دا خبر کوو چې د ترکیه بروسونه هغه کسان ته ورکول کی چې ګواکې یو مشخص ګوند ته مرتبط کسان دي او دوی واسطه کی او نور کسانو ته د زمينه نه مساعد تر څو لار شي به هر کې زده کړې تر سره کړي.
ګوند مشر چلته اوسېږي واغ سره پیژنګلوي لري هغه خپل کوخه کوي یعنی هر سړی هم دا کوخه کوي. سبب افغانستان کې تعصب یعنی نژاد پرستی بیخي زیاته ده له حده تیر شوې ده. یعنی کوم کس چې په هغه ځای کې اوسېږي او هغه کوخه کوي چې خپل خلک مخته کې او دا نور پرېږدي دا ښکاره خبره ده.
ظاهر صاحب بیا هم تاسو سره شو ستاسو نظر په دې را سره ولرو چې دغه ډول متعصبانه چلندونه په دولتي ادارو کې په حتی په مرکز کې او په ولایتونو کې چې د یو ګوند کسان واکمنان دي یا د والی په صفت دنده ترسره کوي یا د والی د مرستیال په صفت څومره د نورو توکمونو یا د نورو ګوندونو د غړو حقونه تر پښو لاندې کوي او د دو د مخنیوي لاره څه ده؟
بعضې هغه قومیتي تعصبونه دي چې په اداراتو کې ترسره کیږي. که ته یوې ادارې ته ورشي اول ته څوک ونه پیژنې ستونزمنه ده چې ستا کار په خپل ټاکلي وخت ترسره شي. ډېری هغه څوک چې په اداراتو کې خلک پیژني یو واسطه وړاندې کوي یا پیسې رشوت ورکوي د هغوی کار ډېر زر ترسره کیږي. که درته ووایم چې ته یو پاسپورت اخلي نو یو چاته پیسې ور نه کړې نو هغې ته هغه ټاکلي وخت ته ستا هغه پاسپورت نه شي تیارېدلی. تا ته به هغه وخت درکوي چې ته سبا راشه او بله ورځ راشه دغه ستونزه ده پکې. نو هغه دغه ډول تبعیض شته دی. دا د دې هغه یو ستر زیان دا دی چې یو خو خپله د قومونو ترمنځ هغه جداوالی راځي بل د دولت باندې د خلکو بې باوري ډېرېږي. د دولت او د خلکو ترمنځ هغه فاصله ایجادېږي چې دا هغه دولت باندې یو بې باوري ده. کله چې د رعیت په دولت باندې بې باوري زیاته
شي سپان چې تر دمه هم ولسواکي په بلخ او په د افغانستان په ګڼو ګڼ شمېر سیمو کې نه ده تطبیق شوې او لا هم دې ته اړتیا موجوده ده چې باید کار ترسره شي او دولت هم تر ډېره ورته پاملرنه ولري.
دا ډېره مهمه پوښتنه ده. زه به خپله درته یو خبره وکړم. ما یو پوست ته امتحان ورکوو هغې ته ما فرمې ډکولې نو هغه باندې ما ته ولیکل چې د اصلاحات ادارې سره تاسو هغه د هغوی په اصولو باندې برابر نه. نو زه وایم چې تر لیسانس کچه پورې یو څوک هغه وکړي. او ما په خپلو سترګو باندې لیدل چې هلته د څوارلسم نه خلاص شوي کسان راتله هغوی امتحان ورکوه هغوی فرمې ډکولې ولې ما ته ویل چې ته زه لیسانس وم خو ما ته ویل چې تاسو ته د اصلاحات ادارې د اصولو سره برابر نه یاست. نو دغه ډول تبعیضونه شته دی. نو د مخنیوي دپاره زه وایم چې هغه کمیسیونونه دوی ته جوړ شوي دي هغوی ډېر ناکامه دي. په دولت کې اصلاحاتي ادارې په نامه باندې هغه جوړ شوي دي. دوی هېڅ کار نه دی کړی تر اوسه پورې. زه وایم کوم چارواکي برطرفه کړی دی په بلخ کې وي په مرکز کابل کې وي او که نور ولایتونو کې وي. دا 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 په ټولو ولایتونو کې دا ستونزه شته دی.
امین صاحب که دا راته وایي چې د قوم پر اساس د ګوند پر اساس کسانو ته د دولتي موقفونه ورکول که دا ورځ تر بلې زیات شي نو پایلې به یې څه وي؟
طبعا څنګه چې موږ پښتو کې یو متل لرو کوک بار تر منزل نه رسیږي. که داسې ورځ په ورځ باندې شي نو آینده به ډېر خراب وي ځکه چې نفاق به ورځ په ورځ زیات شي او د بیکارۍ کچه به نوره هم زیاته شي او کوم ځوانان چې لکه د پوهنتونونه هغې فارغېږي خصوصا په دې بخشونو کې چې هغه ښه پوهېږي چې زه کار کولی شم او هغه ته زمینه ورنه کړی شي نو زه مطمئن یم چې د ورځ په ورځ به امنیت هم نور خراب شي او نفاق به زموږ تر قومونو نور هم د دې خراب شي.
دوستانو د ځوان فکر خپرونه وه چې په هیواد کې مو د ځوانانو څخه د ګوندونو لخوا د ناوړه استفادې او همدارنګه په دولتي ادارو کې د ګوندونو د غړیتوب پر اساس د خلکو په وړاندې د تبعیضانه چلند په اړه له دوستانو هر یو زهیر صاحب امین صاحب او اګوري صاحب سره خبرې درلودې. تر بلې خپرونې چې بیا هم زه مجیب الرحمن حبیب صاحب ستاسو چوپړ ته حاضرېږم په لوی څښتن مسپار
Thank you.
شرمی